د مازیګر څلور بجې سپه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی عیسائی ماشومه خوشی کړل سوی ده. په کوټه کې د پولیسو یو مشر وژل سوی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په پاکستان کې د شهیدانو پر وژنو اندېښنه ښودلې ده. تمه کېږي امریکا به نن د حقاني شبکې د ترګر تنظیم د ګرځولو یا نه ګرځولو فیصله کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. اونیز پروګرام پام کو روانه غړي پای ته رسوي. په پای له خبرونو کو ویونکی شاهین بنیرای.
د اسلام آباد یو عدالت د قرآن پاک د سپکاوي په تور تورنې سوي جنیر رمشا مسید خوشی کولو حکم ورکړی دی. په کوټه کې ناپیژندل شوي وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي په ډزو ویشتې او وژلی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند لخوا خپله ټاکنه قبوله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد یو عدالت عیسوی جنای رمشا مسیح په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړی دی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رمشا وکیل طاهر نوید وویل د اسلام آباد سیشن عدالت د 500,000 د ضمانتي بانډونو په بدل د رمشا د خوشی کولو حکم ورکړی دی.
5,00,000
شوټ ڈیمانڈ انہوں نے مانگے بیل گرانٹڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دا فکر قوم نے
کسی علیحدہ
یاد دیوی چی ملا خالد جدن یو سڑے و چی یاد دیوی چی یو ملا خالد جدن پر رمشا د قرآن پاک د سپکاوی تور لگولے ہوں. په کوټه کې ناپیژندل شوي وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي جمیل کاکړ په ډزو ویشتې او وژلې او د هغه موټر چلوونکي ټپي کړی دی. جمیل کاکړ په پولیسو کې د ایس پی انویسټیګیشن په حیث کار کاوه. د کوټې د قید آباد تڼې د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه څه داسې وویل.
په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. همدا اوس موږ ته دا وویل سوه چې وژل سوی کس د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ دی او ټپي د هغه موټر چلوونکی دی.
د جمیل کاکړ د وژنې پلا لا چنه د منلي ولې سور ځوړان دي. د وسلوالې ډلې لشکر جنگوي لخوا پولیسو ته دړه ورکړې شوې و چې د دوی لوړ پوړي چارواکي باب په نخښه کوي. رویټرز خبر ایجنس د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز یو راپور راخسته چې پکې ویل شوی کې دی شي نن د امریکا د بهرنو چارو وزارت وسلواله حقانی شبکې د بهرنۍ ترهګر سازمان په نوم ونوموي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت ته د دې هیواد کانګرس د وی میاشتې وخت ورکړی و چې پر حقانی وسلواله ډلې د بندیز لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي. پاکستانی چارواکو د مرستندوی ادارې سیو د چلډرن بهرنیو اهلکارو ته ویلي دي چې له پاکستان ووځي. یو استخباراتي چارواکي د زیارت پورز وویل دا فیصله په ظاهري ډول د حکومت د شک سره تړاو لري چې ګنې یادې ادارې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکایي جاسوسانو مرسته کړې وه. د ادارې بیان غلام قادری ویلي د پاکستان د کورنو چار وزارت ورته ویلي چې د دوی شپږ بهرني کارکوونکي باید په دوو هفتو کې دننه د پاکستان نه ووځي. خو نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک له قوله لیکلي دغه فیصله یې تر یوې میاشتې پورې ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراټیک ګوند کنونشن په وروستۍ ورځ په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې طالبان کمزوري کړي، هلته د امریکا جګړه مخ په ختمېدو او القاعده ترهګره ډله له ماتې سره مخامخ ده. هغه د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند کاندیدېدل قبول کړل او د هیواد اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره خپل راتلونکي پلانونه وړاندې کړل. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپلې ډېرې کړې وعدې پوره کړې دي.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختمه وکړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپټمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزوری کړی او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي.
د یادونه وردا چې اسامه بن لادن کال وړاندې د اسلام آباد سره نږدې په پټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې وژل شو. هیومن رائټس واچ د افغان ولسمشر حامد کرزی نه غوښتي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن لپاره د خپلواکه او تجربه کار کسان وټاکي. خو بل طرف ته بیا د جمهوري ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیدو ته ویلي. حامد کرزی په دې برخه کې بیا بیا د مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسب کسانو یو پیرست هم تیار شوی دی. دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې د بشري حقوقو د سار ډلې خپلې اندېښنې له حامد کرزی سره شریکې کړې دي. د تیرو نهو میاشتو راهیسې د یاد کمیشن مشران له کاره لرې کړی شوي دي. او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې تیر ماښام په یو کور باندې د مارټر ګولۍ را پرېوتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي. په باړه کې نصرګند وسلوالو د کاخیلو د امن لخکر د دوو غړو کورونه په بارودي موادو سره الوزولې دي. د دې بریدونو پړاله تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. یاد دی وی چې تیرا او باړه د خیبر ایجنسۍ نارام سیمې دي او په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي چې په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل شیخ ملخیل سیمه کې د کانګو وایرس د تبې نه یو تن مړ شوی دی. دوی وایي چې د دغه وایرس تصدیق په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت لخوا هم شوی دی او دوی دغه سیمې ته معاینه ټیمونه لیږلي دي. د دې په وینا د کانګو وایرس د سارو په بدن کې وي چې د زخم په ذریعه انسان ته داخليږي. دوی وایي چې دا د هیڅ پریشانې خبره نه ده او دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه شاهین بنیر درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی عیسائی ماشومه ریمشا مسیح خوشی کړل سوی ده. په کوټه کې د پولیسو یو مشر جمیل کاکړ وژل سوی دی. په کوټه تمکیږي امریکا به نن د حقانی شبکې د ترګر تنظیم د ګرځولو یا نه ګرځولو فیصله کوي. که چرته ترګر و ګرځول سي نو پر پاکستان به اثر وي.
په پاکستان باندې فشار بل زیات یا خدا قانون پابندی ولګي چې هغه افغانستان کې کوم عملیات یا ختم کی یا کم کی او یا پاکستان دغه خلاف عملیات وکړي.
او ګورو چې د ټوکو ټکالو په اونیز پروګرام کې امان الله ناصر په کومو هندو لتا سره ستړي مشي کوي.
په دې هیله یو چې پټرولو به سوځولي نه یاست، ګرانۍ به ژړولي نه یاست، ډاکوګانو به غوا کړي نه یاست، کور ودانی به څنډلي نه یاست.
او یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی عیسائی ماشومه ریمشا مسیح عدالت خوشی کړی ده. عدالت 15 لکه ضمانت ځینې غوښتی دی چې د وکیل په وینا هغه ورکړل سوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
سور از وړاندې د اسلام آباد په سیما میرا جعفر کې د قران پاک د سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی جینې ریمشا مسیح د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د 15 لکه روپو په ضمانت خوشی کړی ده. د ریمشا وکیل طاهر نوید مشال ریډیو سره خبرو کې وي
5 لاکھ کے شورٹی بانڈ انہوں نے مانگے.
عدالت د 15 لکه روپو بانډونه غوښتي وو او د هغې په بدل کې ضمانت منظور کړو. زه د هغه ټولو خلکو او عالمانو مننه کوم چې د حق گواہی ورکړه او دې سره معاشره کې هوارې راځي. خو د غلطو بیانونو او تورونو سره او کوم چې دغه رنگ سوچ لرونکي خلک دي د هغې سره معاشره خرابېږي.
غلط مائنڈ سیٹ ہوں گے انہی کی وجہ سے سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے.
د دین اولاندے د ضمانت درخواست اور دنے پوخ د ریمشا وکیل د حافظ زبیر بیان اولسلو چې پکې نوموړی د جمعات په مولا خالد جدون تور لګولیو چې هغه په سیزل پانو کې نور پانه ګډه کړې وي. د دوران سرکاري وکیل هم تور لګو چې تفتیشی افسر او طبي ډله دا کیس خرابول او شادتونه ضایع کول غواړي او باید چې د جمعات مولا خلاف ځان له مقدمه درج کړي شي او هغه په دې کیس کې شامل نشي. عدالت د سرکاري وکیل بیان خارج کړو او ملزم ارم شاید د 15 لکه روپو د ضمانتی کاغذونو په بدل په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خاطه عدالت د اقلیت سره تعلق لرونکي ریمشا مسیح په ضمانت خوشی کړی ده، خو بل خو د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ور پاکستان شاکړي چې د شهګانو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دي سمدستي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي او د بشري حقوقو د تنظیم مشران د دې ریپورتونو په اړه څه وایي؟ د اسلام آباد سراج ظهیر ریپورت راکوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان چارواکو غږ کړی چې سمدستی دي داسې ګامونه پورته کړي چې شیعګان د مخالفه سنی اکثریتي ځینو ډلو له بریدونو محفوظ وساتل شي. نیویارک میشت سازمان په خپل نوي بیان کې ویلي چې په ټول پاکستان کې سږ کال لږ تر لږه 320 شیعګان په هدفي وژنو کې پناه کړی شوي دي. د سازمان په خبره په بلوچستان کې هزارګان زیات ځورل شوي دي چې تر سلو زیات کسان یې وژل شوي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې پاکستان د لشکری جنگ وی چې ور باندې پخکاره بندیز لګول شوی دی په شان سنی وسلوالو ډلو پر ضد په ګامونو اغستو کې پاتې راغلي. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د حکومت ریز او د داکس ماپی خو مخنیوي لپاره د ګامونو په باب لا د حکومتي ګوند د پړچینار څخه د خامی اسمبلی غړي ساجی توري نو پختل نوموړي وویل چې دې لړکی حکومت پسندیدګي سره سوچ کوي او ډیر زر به د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
مو پرزیڈنٹ ہم ملاو شیو مو پارلیمنٹ کی ہم خبریں پشیوی دی. بلوچستان کی خو صوبائی حکومت بالکل کمپلیٹلی مطلب ہے فیل ہے. کم دے گلگت خبر ہے پہ گلگت خبر ہے کہ اگوی نے مو سٹینڈ نخست رہے پاکی رحمان ملک مطلب بقیدہ پرزیڈنٹ صاحب لے گلے رہے وہ مسئلہ دا رہے جدے بلوچستان خبر ہے زیادہ گم کرے اور دی پو بارے کے انشاءاللہ نیک دے ہو رہے جو کی مو کوشش دا رہے جو مو پرزیڈنٹ صاحب سر بیا ملاو شو خاص کر دے کوئٹہ ہزارہ کمیونٹی پہ آگے کی سر ملاو شو گئے سر دا خبر ہے مو تاغوی سره کوم ظلم روان دی پدې کې پکار رہتا چې موږ سره مرسته وکړي چې پاکي علاقې کې دیتا پروټیکشن ملو شي.
د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې د یو تنظیم مشر سمر من الله د دې رپورت په باب لا مشال ریډیو ته وویل چې وخت راغلی دی چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې اړخته پاملرنه ورکړي.
هر کس ته د ملک هغه پکار دی چې سوچ وکړي چې آخر دا ملک یوې طبقې له خو نه دی او که دومره زیات کسان په بلوچستان کې وجل شوی دی دومره زیات په گلگت کې شوی دی شیعاګان خاص توګه باندې نو حکومت ته به دې کې ډیر زیات جی غټ اقدامات اخیستلو هغه ضرورت دی. دې کې د یریدو والا پالیسی کوم اختیار کړ چې چرته دا نه کوم د دیو خلا خبره وکړه نو موږ سره به څه ظلم وشي. د دې फायदा هغه خلک نور زیات اخلي چې کله هغه دا محسوس کړي چې حکومت په خپل یریږي.
دراپور په وینا چې لشکری جنگ په 1990 لسیزه کې د جوړېدی ورستو په سنی وسلوال ډلو کې تر ټولو سخت دریزه ګڼل کیږي چې ور باندې د سلګونو شیګانو د وژلو تور دی او په دې ډله باندې په کال 2001 کې بندیز هم لګولې شوې وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وسم بلوچستان لزو په کوټه کې د پولیسو یو لړپوړی چارواکي په هدفي وژنه کې وژل شوی. د دې شهر پولیس وای ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ نن سهار نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او د موټر چلونکي ټپي کړی. د پېښې ذمواري لا تر اوسه چا نه ده قبول کړی. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کوټې د خراب امنیت له امله څو ورځې وړاندې په یاد ښار کې ملیشا ځواکونه ته د پولیسو اضافي کار هم د دې لپاره ورکړل شو چې د امنیت وضع ښه کړي، خو د هدفي وژنو لړۍ لا هم روانه ده. د کوټې د قائد آباد پولیسو تھانې چارواکي وایي د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې او د موټر چلوونکي ژوبل کړی دی. د یادې پولیسو تھانې یو چارواکي افضل تر پیښې سمدستي ورسته مشال راډیو ته وویل په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. همدا اوس موږ ته دا وویل چې وژل شوی کس د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ دی او ټپي د هغه موټر چلوونکی دی. د نوموړي مړی سیول روغتون ته یووړ.
د کوټې پولیس وایي جمیل کاکړ له تیر یو نیم کال راهیسې د ایس پی انویسټیګیشن په توګه له دوی سره کار کاوه، چې د دوی په خبره تر دې وړاندې د ته هیڅ قسم اخطار یا دړکه ورکړل سوې نه وه. هلته د نوموړي د بجلو مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړې نه دی، خو څو ورځې وړاندې وسله والې ډلې لشکرې جنګوي پولیسو ته اخطار ورکړی وه چې د دوی لوړپوړي چارواکي به په نښه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم په پاکستان کې یو د ماشومانو لپاره خیریه نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په اړه باندې رپورټ. سیف د چلډرن د پاکستان حکومت سیف د چلډرن او شپږو بهرنیو کارکونکو ته د دې هیواد د پریښولو حکم کړی دی. د دې ادارې ویاند وایي چې په دغه حکم د حکومت سره په تماس کې تماس نیول شوی، خو اداره به خپل کار جاری ساتي. سیف د چلډرن څه کار کوي او د بهر ملکونو کارمندان ولې د پاکستان د اوتو ورته ویل شوی دی؟ ریاض مسخیل یو ځل بیا له اسلام آباد رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې سیو دی چلډرن ویان غلام قادری د دې خبرې پخلی وکړو چې د داخله وزارت لخوا دوی ته یو حکمنامه ترلاسه شوې ده چې پکې د ادارې شپږو بهر ملکی کارکونکو ته په دوه اونۍ کې د ملک د وتو ویل شوې دي. د دې حکمنامې سره به آیا د ادارې په کار سر سر پریوزي؟ په دې حق لراته غلام قادری وی
اصل کې د کم چې راغلي دی اډل مونږ ته راغلي دی هغه کې هغه چې اس ریزن نه ورته مصرف دا حکمنامه واچي یا د خپل جکم برانی کسان دی هغه تاسو واپس واکوي او موږ ومټ سره په دې کار کو لګیا او موږ خپل کار به جاری ساتو او کم زمګا مقامی کارکونان دی هغه مغه د زمین سره به کار کوي چې هغه اوس پورې کول.
د نوموړي په خبره سیو دی چلډرن پاکستان کې خوښه 2000 پاکستانی کارمندان لري او د ادارې نه تر اویا لکو زیات ماشومان او کورنۍ ګټه پورته کوي. دې زیاتوي
تعلیم به حوالہ کار کو هغه کې موږ کم گورنمنٹ اسکولوں نے لگی طرح مدد کو ہم دغه سے صحت هغه کې موږ مور او د ماشوم صحت په حوالہ کار کو هم زم ټول کار چې د حکومت کم اداري دي هغه ته موږ هغه سره ملګرتیا کو هغه سره سپورټ ورکو چې موږ چې کم د افات راځي چې موږ د سیلاب راغلی او یا زلزلہ دا یا نو د سي حالات دي د کوم چې افات د خلک دي هغه د لپاره کم چې بنیادی ضرورت دي هغه ټول لپاره موږ کار کو کم هغه کاروبار هغه
بل طرف ته مطبوعات وایي چې داخله وزیر رحمان ملک د شپږو کارمندانو د ملک د وتو فیصله تر یوې میاشتې ځنډولې ده او وایي چې هغه د دې معاملې جاج اخلي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د داخله چارو وزارت سره تماس ونیولو نو چارواکو د دې تردید یا تصدیق ونه کړو، خو د داخله چارو د وزیر مملکت ویان جاوید اقبال راجا فقط دومره وې
مونږ سره په دې حق لا څه تفصیلات نشته. الله چارواکي ټول په میټینګ کې دي او نور معلومات به د هغوی سره وي.
مشال ریډیو چې کله په دې حق لا د بشري حقوقو د پاره کارکونکې آمنه مسعود جنجوه نه تپوسو کو نو دی وې
دا څه تنظیمونه اشته چې هغه صحیح پرشتیا خپل کار کوي نو هغه لپاره ضروری دی چې هغه لا پرې دی کارواو کې کرپشن باندې مسنګ پرسنز باندې یا ټیروریزم باندې دا خو ضروری دی. دا خو زموږ خپل سکیورټي ایجنسیز او انټیلیجنس ایجنسیز دا
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد. سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
وسم د جنوبی وزیرستان د مسعودو د ویچرګي حال درکو. په ټانکی د مسعودو یو جرګه سوي چې د هغو اتو کسانو د خلاصولو په اړه پکې خبرې سوي چې تیر میاشت نامعلومه کسانو تښتولي وو. نور حال ډیر اسماعیل خان د مشال همکار راکوي.
د اتمې میاشتې په 15مه نیټه د ګومل ځام پراجیکټ یو جونیئر انجینئر په شمول اته تښتولي کسان تر اوسه پورې د تښتونکو په بند بندیون او د دوی د خوشي کولو دپاره حکومتي هلو ځلو یا هېڅ سزای نه دی نیولی. په بل پلو تښتونکو هم د دوی خوشي کولو په بدل کښې د 15 کروڑ نغد کلدارو او د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د دوی 12 ملګریو ور خوشي کول لو شرط مخشه کړای دی. د دې هر څه سره د قبلیانو د خاورې ذمهوارۍ او د سیمې د ملکیت دعوو کشلا نوره سرپری کړې ده. په دا اولې سره د شپږم په ورځ په ټانګ کښې د مسعود قبلیانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې شامل ځنې مشرون مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېدل.
سید انور مې نوم دی، د شک دوی سره تعلق لرم. د ګومل نه د وبډې څه اهلکار اغوا شوي دي. پولیټیکل انتظامیه کوم جرګه هم ور وغوښته او جرګې سره دا خبره وشوله چې ردا کسون توسې روبازیاب کستای. مسید کوم ته د خپلې ذمهوري پیرا پیرا احساس شته، خو چونکه ویس کوم مسید ټوټل آی ډی پیز دی په خپل خوره بند دغه میشته نه دی، لہذا په دغه وجه بند څه نه څه مشکلات شته. خو بیا هم مسید کوم د خپلې ذمهوري نه غافل نه دی، خپل ذمهوري په شته طریقه پیژني.
مونوم قابل خان مسعود شبیخیل 2003 چتقلا هم د طلبنایزیشن شری شوی دی. مسید کوم مختلف مشکلات سره مخامخ دی او اغه زموري چې کوم په 1901 نه په دغه دی وروخستې وي سر تر سوال شي مشکلات سره مخامخ دي. دی فورسز په دغه قام دی پرتادو آئینی طور پر د میش کا ایک بهر نه خطر وی هو کا اندرونی خطرات وی د زمورات د سکیورټی فورسز زو د خپل توفیق مطابق میش دغه سره کوشش کی.
د مونوم ملک جاوید شوبی خیل چې کوم مدد ګمل مسلادو فلال کوم ساړی ورک شوی دی. ګمل دا پر ریکارډ خبره دو د انګریز په ټایم شه، بلکې په انګریز نه اول هم درې خصه د میژوا یو د وزیر و. نو زه دا ګورنمنټ ته هم اپیل وکه، وزیر کوم ته به وکه چې داسې حرکات نه دی پچار چې اغه نه په قوم شه، په وطن شه، په علاقه شه، د نسلي تصادم خاطر وي.
په دغه باریک شه مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل افیسر سره د رابطې هڅه وکړه، هغوی په یو اجلاس کښې مشغول و، ځکه د دوی موقف مخې ته را نغای. دا دې هم یادوي چې په جرګې کښې موجود قبلیانو د ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته ګوته ور وغځوله او غوښتنه یې وکړه چې پولیټیکل ایجنټ یې داسې فیصلې نه کوي چې د یوې کشلې په ځای نورې کشلې رامخشې شي.
اقتصاد د نړۍ د هېوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واورئ.
اوس هم د حقانی شبکې د ترګر تنظیم ګرځولو نه ګرځولو په اړه رپورټ رایټرز خبري اشانس د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو رپورټ راخیستی چې پکې ویل سوي کېدای سي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وسله حقانی شبکه د بهرني ترګر سازمان په نوم ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دې هیواد کانګرس د یوې میاشتې وخت ورکړی و چې پر حقانی وسله والې ډلې دي د بندیز لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي. که چیرې پر حقانی ډلې بندیز لګول کېږي نو د دې به څه پایلې وي؟ دا عمل به د پاکستان او امریکا اړیکې کوم لور ته بوستي؟ دا موضوع په امیر ساحل په دې رپورټ کې څېړلې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پوځ چارواکي دریځ لري چې که حقانی وسلواله ډله د ترهګر سازمان په نوم ونومول شي نو د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په څیر له هیوادونو به دوی ته مالي مرستو مخنیوی هم وشي. دا مالي مرستې د چندو په شکل کې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي یو خو حقانی شبکې ته پیسې د حوالې په وسیله ځي او بل دا چې خلک زکات ورکوي یا په نظریاتي توګه که له دې ډلې سره مرسته کوي نو پر هغې حکومتونه بندیز نشي لګولی.
خو دا چې کوم بینکي پیسو تبادلو کې مې لارې دي هغه استعمالوي نه، دا دوی خاص موقعو باندې هلته ځي او هغه ځای نه پیسې را ځي او دا د هونډي په ذریعه باندې را ځي. نو د هونډي په دغه باندې خو د امریکې یا د پاکستان داسې څه براه راست کنټرول نشته دی. دغه کې هم مشکلات وي دی کې سعودي عرب حکومت اوس هغې باندې چندو باندې او دغه باندې پابندي ولګي نو هغه به هغې خپل داخلي یو مسله ځان ته روچتي.
که چېرې پر حقانی ډلې بندیز لګول کېږي نو پر پاکستان د دې اثرات څه کېدای شي؟ پخوانی بریگیډیر سعد خان وای اصلا د امریکا د عمل به په پاکستان فشار زیات کړي چې د وسلوالو پر ضد ګام واخلي.
دا خانی نت ورک دا څه اساسې بیرونی ملک نشته، نه دغې بار دا سفر کولو دغې اراده شته دی، نو فوري طور باندې خو دغې باندې دغې په عملیاتو کولو یا په قابلیت باندې خو دا څه اثر نه ورځېږي. خو زما په خیال باندې په پاکستان باندې فشار به زیات کړي چې یا خدا کہانی چکم شبکہ دا دے باندے لگ پابندے ہو لگی چہرہ افغانستان کے کم عملیات کی ختم کی یا کم کی اور یا پاکستان داغی خلاف عملیاتو کی اور دخول علاقے میں چکم دین اور غبار تو باسی.
دا پیخور پونتون دا نڑیوال وڑی کو سانگی مشر پوہان ڈاکٹر اعجاز خان ہم لبریگیڈیر سعد خان سرا ہم نظر دائی. نو که پر پاکستان فشار زیاتیږي نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکی کوم لوري تسللای شي. پروفیسر اجاز خان وای په داسې صورت کې به پاکستان اړ شي چې د وسلوالو پر ضد سم عمل وکړي، کنه نو دا کار به امریکا بیا د خپل قانون تر مخې کوي.
ازمي خبره ده تعلقات به خوکېدو خو نه دي، ځکه چې بیا به خبره راشي چې پاکستان کب تعلقات هم ساتل غواړي نو سیریس اکشن به اخیستل وي. پاکستان اکشن بیا هم نه لري او افوا دغه کوي نو امریکي باندې به خپل قانون تحت دا پابندي چې هغه د حقاني نتورک خلاف هر قسم د اکشن والی د هغه کیسې بند کړي او حقاني نتورک ته کوڅو پناه ورکړي یا څه تعلق ورسره دي.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وای پر حقانی شبکې بندیز به ډیر مهم ګام وي او دا اقدام په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد د جګړې یو نوی څیره تشکیلولای شي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د شریک تجارتي سازمان یا پاکستان افغانستان چیمبر اف کامرس غونډه سوي ده. دا غونډه 13 ورځ په پېښور کې سوي ده. د دواړو هیوادونو سوداګرو د اورپېښو ستونزو جاج اخیستی دی او د دې د حل لارې چارې بحث کړي دي. غلام غوث له پېښور رپورت راکوي.
په پېښور کې 13 ورځ د پاکستان او افغانستان د شریکی تجارتي ټولنې یا پاکستان افغانستان چیمبر اف کامرس غونډه ترسره شوه چې پکې د 2010 د افغان ترانزیت ټریډ د نوې لوزنامې پرانا کې په پاکستان او افغانستان کې سوداګرو ته د ورپېښو ستونزو جاج واغستل شو او د دغه ستونزو د حل په لارو چارو باندې بحث وکړل شو. د پاکستان افغانستان د شریکی تجارتي ټولنې نائب صدر عثمان بلور مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر د لاري دوی هڅه کوي چې د افغان ترانزیت ټریډ په لړ کې د دریمګړی کردار لمنځه یوسي او د دوبۍ افغان سوداګر نیخ پنیغه د پاکستان د اصلي سوداګرو سره په اړیکو ټینګولو کې بریا ترلاسه کړي.
دا یو سلور میاشتو مخکې موږ د چیمبر جوړ کړي و پاکستان افغانستان جوائنټ چیمبر، لیکن ممبران دا افغانستان دی او نیم ممبران دا پاکستان خو ان شاء الله دی پاکستان افغانستان چیمبر فورم باندې به موږ دا کوشش کوو چې دا افغانستان جنون بزنسمن چې کوم دبي کې ناس دي او پاکستان سره کاروبار کوي موږ دا غواړو چې دا میډل مین رول ختم شي، دا افغانستان تاجر راشي ډایرکټ د پاکستان تاجر سره خپل اګریمنت وکړي او هغه خپل هغه میډل مین رول موږ ختمول غواړو.
او دا پاکستان افغانستان د شریکی تجارتي ټولنې نائب صدر انجنیر دارو خان مشال ریډیو ته وویل
زمونږ بیخی زیات کار د تورخم د لاري کم شوې دي، 10% تر رسیدلې دي او د چمن د لاري نهونه کې برابر دي 5-10% دي. د نو ټول کار زمونږ د لاس نه وتی د ایران په لاره باندې دي. نو مونږ د دې د پاره سټیک هولډرز راوغوښتو چې مونږ ته دا وشي چې کم کم ځای کې موږ ته په دې کې د حکومت نه بدلون غوښتل پکار دي چې مونږ هغه ته وایي چې دې دیشانو کې بدلون وکړي چې په هغه باندې دا کاروبار برته زمونږ لاس ته راشي.
خبر ایجنسی کی د امنیتی ادارو او پولیټیکل انتظامی لخوا هم سوداګر د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دې ستونزو په لړ کې د غونډې ته درابدل شوی د خبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ خلیل ممتاز وینا و چې د ترانزیت ټریډ په لړ کې چې څه هم ستونزې وي د هغې ستونزو د حل لپاره دوی د کامرس وزارت د کمیټې سره تماس نیولې شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه په دوه نیمای کې پام کوه. پروګرام هم لرو او سره نور ریپورتونه هم لرو. خو اوس د خبرونو لنډیز اورو ل شاهین بونیری.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد یو عدالت د قران پاک د سپکاوي په تور تورنې سوي جنیر امشا مسید د خوشی کول حکم ورکړی دی. په کوټه کې ناپیژندل شوي وسلوالو د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي په ډزو ویشته او وجلې دي. د خیبر جنسې په تیرا کې په یو کور د ماټر ګولې در پریوتو له کبله درې ولسی وګړي وجل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا خپل ټاکنه قبوله کړې ده.
شاهین بنیرای اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو څلیکلی سراج زهیر لوستي او دا ریپورټر لښلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان، امریکای او افغان چارواکو ترمنځ ملاقات کې طالب مشرانو ته د خوندي لار ورکولو سره اتفاق شوی دی چې دا شان د امن عمل مخ په وړاندې لاړ شي. ادارې وایي چې د دې فیصلې سره د افغانستان د امن عمل کې سنجیدګي په نظر راځي او ښکاري چې دې سره به معاملاتو کې پرمختګ وشي. ادارې وایي چې طالبانو مشرانو ته د فوز لار ورکولو یو تاثر دا هم دی چې ګنی په حکومت اقتدار کې د دې شراکت داری منلې کیږي او دا شان به دوی هم مذاکراتو کې کینی چې ورسره به بل اړخته اتحادی عسکرو ته دا موقع په لاس ورشي چې دوی به هم په محفوظ لار د افغانستان نه اوزي. اداریه اخر کې لیکي چې داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې درې وانه ډلې په دې خبره غور وکړي او متفق شي چې څنګه به افغانستان کې امن راوستي شي او د دې لپاره په سنجیدګۍ سره اقدامات کار دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ټول پاکستان کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د پشکل د بارانونو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده او یوازې په آزاد کشمیر کې دیار لس کسان د سیلابي ریلې له کبله مړه شوي او دغه رنګ د آسماني تندر را پرېوتو له وجې نور نه کسان هم وجلې شوي دي. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا د سوات، مانسیری او د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې ډیر تیز باران شوی دی او لا په ځینو علاقو کې اوس هم روان دی او په کتنو سیمو کې خو د دې بارانونو له جی زی پزی ابو ولاړی دی چې لاملې اولستا پتګ راتک کې او بیا په خاص تور گاډو ته پتګ راتک کې ډیر زیات مسلې ورپېخ دي. ادارې وړاندې لیکي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې په بولان او د پیخور په زینو علاقو کې د بارانونو او سیلابي ریلو له وجې کورونه ړنګ شوې دي. ادارې لیکي چې پاکستان تیر دوه کال د سیلابونو د تباہی سره مخ شوې دي چې د کوم اثرات لا تر اوسه ندی تللی او دغه لړکې چې د بین المللي روړی له خوا د مرستې کومې وعده شوې وي هغه هم ندی پور کړی شوی. ادارې زیاتوی چې دا به بې ځای نه وي چې مونږ خلاطیر سیلاب جاړو او اوس په سر باندې بیا هغه شانتي صورتحال راغې. ادارې اخیری ګلی کې چې د محکمې موسمیاتو د وینا مطابق چې د بارانونو دا لړۍ به درې ورځې نور هم روانه وي نو مطلب دار چې درې ورځې به نور هم داسې بارانونه کیږي نو باید چې د تیر کال پرنګ د تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره د حفاظت پوره پوره انتظامات وکړي شي او دا هم ضروری ده چې پیښور او نورو سیمو کې چې څوک د باران له وجې متاثر شوی دی چې د هغوی پوره پوره مرسته وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د امریکا میشن ته زیات تازه خطر د افغان پولیسو او پوجانو لخوا په بهرنیو عسکرو بریدونه دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه په پاکستان خلک بیلابیل نظرونه لري. یوه ګنګوسه ده هم د چې واقع اسامه په 2011 کال کې په بټاباد کې نه بلکې کلونه پخوا په توربوره کې وژل شوی وو. انیسا اجمل درته لنډیز وړاندې کوي.
روزپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا مشن ته تر ټولو زیات خطر د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په بهرنیو عسکرو بریدونه دي. روزپاڼه لیکي د دې حالاتو سره تړلی خطر واضح دی او غدا چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو ستراتیژي دا ده چې د طالبانو پر ضد جنگ لپاره افغان امنیتي ځواکونه وروسي. که څه هم له دغه حملو طالبانو ته ګټه رسي زیاتره وخت یې دوی ذمہ واري قبولوي امریکایي پوځي کمانډان وایي چې دغه بریدونو په سلورو کې یو برخه طالبان کوي. بلخو د رسپانې په وینا افغان حکومت نه دي توانېدلی چې د خپل هغه داوی په حق له ثبوت وړاندې کړي چې وایي د حملو کې بهرني استخبارات لاس لري. خو رسپانه لیکي داسې لارې چارې شته چې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو امنیت سخت کړل شي او د لړکی یوه لاره له مخکې اختیار کړل شوې ده. او هغه دا چې د هغه پوځیانو پولیسو پر ضد تحقیقات پیل شي چې ګمان کېږي په یوه بله وجه دې کار ته مایل کېدای شي. رسپانه لیکي امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو ته پکار دي چې د خپل امنیت لپاره خپلې لارې اختیار کړي. بلخو فارن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې لډیرو ګنګوسو یو مهمه دادا چې ویل کېږي اسامه بن لادن د بای په میاشت کې پایبټ آباد کې نه بلکې ډېر پخوا د توراپوره په یو غار کې وجل شوی. د دغه ګنګوسو تر مخه امریکایي استخباراتي ادارې CIA د بن لادن مړی په یو برفخانه کې ساتلی و چې دا شاندا په یو سم وخت کې د امریکایي ګټو لپاره وکارول شي. مجله لیکي د نیو سیل کمانډر په ایبټ آباد کې عملیات د دې لپاره یو مناسب وخت و. د فرن پالیسي مجلې په وینا د دې کار لپاره د بن لادن مړی ایبټ آباد ته راوړل شو چې دا شان پاکستان په بدنامه کړي. مجله لیکي داسې ګنګوسې په پاکستان کې ډېرې عامې دي چې د نیم رښتیا او نیم دروغو معلوماتو په اساس خورېږي او بیا د پوځ د اعلی چارواکو نه واخله تر ټکسي ډرایورانو پورې خلک پرې یقین لري او وایي چې امریکا د داسې کارونو په واسطه غواړي د پاکستان اټومي پروګرام ختم کړي. مجلل کی بلا شکا امریکا د پاکستان د ایٹمی پروگرام پاړه اندخنی لري او کې دیش دا پلان هم لري چې په دغه هواد کې د پوزي کو دیتا یا د حکومتي مشینری د ناکاره کېدو په صورت کې دغه ایٹمی پروگرام اتروي. مجلل کی کله چې دا پښتنه په 2015 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کونډلیزا رایس ته وړاندې کړې شو نو دغه جواب دا و چې هغه د ستونزې په پام کې نیولې او هغه د دې د مخنیوي لپاره تیار دي.
انیس اجمل وچې د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتي درته وړاندې کول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند د کنونشن یا غونډې په وروستۍ ورځ ویلي چې افغانستان کې طالبان کمزوري کړي. هلته د امریکا جګړه مخ په ختمېدو او القاعده تر ګرډله د ماتې سره مخامخ ده. هغه د راتلونکو ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدېدل قبول کړل او د هیواد اقتصادي حالت د شکور لپاره خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل. بشرګاش رپورت لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند په کنونشن یا غونډه کې وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل ټولې کړې وادي پوره کړې، طالبان یې کمزوري کړي او القاعده د ماتې سره مخ ده.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختمه وکړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپتمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزوري کړي او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي. القاعده د ماتې سره مخامخ ده او اسامه بن لادن مړ شوی دی.
د یادونې وړ ده چې اسامه بن لادن د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې ووژل شو. لکه د ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتیک ګوند کنونشن یا غونډه هر څلور کاله بعد کیږي او مقصد یې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د خپلو کاندیدانو تاییدول او د ګوند د غړو په راټولولو سره خپلې پالیسۍ په یو لاره اچول وي. بیګا باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره او جو بایدن د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدل قبول کړل. د دوی په مقابل کې د ریپبلیکن ګوند میټ رامنی د ولسمشرۍ او پال رایان د مرستیال ولسمشر لپاره ولاړ دي. د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکایي ولسمشر او مرستیال د ټاکلو په خاطر به په رسمي توګه د رای ورکولو بهیر د دې کال په نومبر کې شروع کیږي. ولسمشر باراک اوباما دا وخت امریکایي اقتصادي حالت د ښه کولو او د بیروزګارۍ د کمولو په لړ کې د ناکامۍ له وجې د تنقید سره مخ دی، خو هغه وویل چې تر 2014 کال پورې به 1 میلیون بیروزګاره خلکو ته کار پیدا کړي او تر 2014 کال پورې به امریکایي برآمدات دوه برابره کړي. هغه زیاته کړه
زموږ مشکلات حل کېدای شي، موږ د چیلنجونو مقابله کولای شو. کیدای شي زموږ وړاندیز کړې لاره سخته وي، خو دا لار موږ یو ښه منزل ته رسوي او زه له تاسو غواړم چې دغه راتلونکي انتخاب
که څه هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه لیکنه کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې امریکایي اقتصادي چیلنجونه زیات شوي چې له کبله یې کیدای شي د اوباما سیاسي حیثیت یو څه کمزوره شوی وي، خو په شمالي کیرولاینا کې د دې کنونشن په لومړۍ ورځ د اوباما ښځې میشل اوباما د خپل تقریر په مهال ویل چې اوباما اوس هم هغه سړی دی چې په 2008 کال کې ورته خلکو رای ورکړي او د امریکایي ولسمشر ټاکلی و. د
د امریکای پخوانی ولسمشر بل کلینټن د دې غونډې په دوهم ورځ د اوباما کلک دفاع وکړه او ویل چې هیڅ یو ولسمشر به د ریپبلیکن ولسمشر جارج ډبلیو بوش لخوا پاتې شوي اقتصادي مشکلاتو ته هغسې بهتر حل نه وي رسېدلی لکه څرنګه چې ورته ولسمشر اوباما راوسته دی.
بشرګا شو چې د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه باندې ریپورت ورته وړاندې کوي. د امریکا ډیپلوماټ مجلې د اگست په 13 نیټه د افغانستان په کونړ کې د ډرون د بریټ پاړه ځینې پښتنې راپورته کړي. مجله وایي د کونړ پیښه په افغانستان کې د یغیتوب ضد حکومت حکمتي عملی په برخه کې د نیټو سرګردانی په ګوته کوي. لنډیز ته غوښتي
دی ډیپلوماټ لیکي د اگست په 13 د افغانستان په کونړ کې په چپه دره کې په امریکایي ډرون برید کې په لسګونه کسان ووژل سو. د مجلې په وینا د برید وروسته د خبره بالکل له پامه وغورځول سو چې په اصل کې وسوڅه. مجله وایي ایساف د برید وروسته وویل چې دوی د باغیانو ډله ولیده او د دې خبرې د یقیني کولو وروسته چې دلته ولسي وګړي نسته برید وکړي. خو لیکوال رابرټ ډریفیوز وایي د خبرې بل اړخ دا دی چې دلته طالبان د یو ځای شخړې د حل لپاره راغلي وو او د روغې وروسته د ګرم فریق یو کس وژلې چې برید ور باندې وسو. د دې پهنا په وژل سو کې زیاتره ولسی وګړي بلل کېږي. دلته لیکوال د ایساف پر بیان سوالونه راپورته کوي لکه آیا ایساف څومره کره معلومات لري چې په برید کې یو هم ولسی وګړي نه دی وژل سوی، څنګه دوی د وسلوالو او خالی لاسو خلکو فرق کوي، دوی طالب پلوه یا د هغو ملاتړي او سخت دریزه طالبان څنګه سره پیژني. خو لیکوال وایي د ایساف بیان د پیښې د پلټنې په اړه لڅویلو انکار کوي. د کونړ د پیښې په بیلابیلو اړخونو د لیکلو وروسته لیکوال وایي دا د یاغیتوب د وهلو په حکمتي عمل کې یو بل نیمګړتیا په ګوته کوي. د دې په خبره د کونړ په شان پیښه خلک بدزنه کوي او طالبان ته نږدې کوي. دلته د مجلې لیکوال د کونسل آن فارن ریلیشنز د سټیفن بدل ذکر کوي چې له امریکایي قومندانانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو او امریکا ترمنځ له ممکنه خبرو خوشبینه وو. تیرو پرمختګونو ته په پام سره د اوس وای د پخوا په مقابله کې ډیر خوشبینه نه دی. مجله وای د جنگ ټولو پیمانه دانه ده چې څومره مرګ شو بل وسوه. آیا د تیر کال په مقابله کې سش کال څومره سیمه په کنټرول کې ده؟ آیا د تیر کال په پرتله سش کال ولسی وګړي لږ او کډیر وژل سوي دي؟ بلکې د مجلې په خبره اصل پښتنه دا ده چې دوی جنگ څنګه د یو منلو وړ انجام ته رسولای سي. خو بیا هم مجله وایي طالبان او امریکا یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته د کښېنستو تیاری کوي او اوباما انتظامیه هیله کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدل ناممکن کار نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي مجلې فارن پالیسی د افغانستان د ملي امنیتی استخباراتي ادارې د مشر رحمت الله نبیل پر لری کېدو د خبر کار لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د رحمت الله نبیل لری کېدو کڅم عام خلک او د پارلمان غړي حیران کړي خو د پخپله د خدای پخپله داسې فکر نه کوي. بوریوال کاکړ مقاله لوسی او لنډیز درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د لری کېدو په خلای په رسمي توګه د اگست پر 9 نیټه وسو. دې خبر د افغانستان د ولسي جرګې زیاتره غړي په غوسه کړل او هغه سمدستي ولسمشر حامد کرزي ته د دې لپاره د یو لیک په لیکلو پیل وکړ چې د رحمت الله نبیل د لری کولو وضاحت وکړي. د پارلمان د ځایناستي ویاند حاجی ظاهر قدیر په ګډون ځینو غړو د غوښتنه وکړه چې رحمت الله نبیل دی بیرته د ملي امنیت مشر وټاکل سي. په کابل او شاوخوا نور سیمو کې پر ټولنیزو او رسنیو خلکو د دې خبر په اړه په خپل رای کې ولیکل چې دا به د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو لوی زیان وي. ډیر افغانان په دې اړه حیران وو چې ولې په داسې حالاتو کې رحمت الله نبیل د ملي امنیت له مشرۍ لري کړل سو چې په هیواد کې امنیتي حالات ورځ په ورځ خرابېدونکي دي. مجلالی کې خو رحمت الله نبیل وویل چې دا د معمول پریکړه وه او ولسمشر حامد کرزي غوښت چې په هر دوه کال کې د ملي امنیت مشر بدل کړي. رحمت الله نبیل وایي دی په دې خبر ونو ځکه د ولسمشر حامد کرزي د دې پریکړې په اړه څه خبرګون ونه شو دی. مجلا د رحمت الله نبیل د کار په اړه لیکي چې نوموړی له ولسمشر حامد کرزي سره کورنۍ رشته نه لري. رحمت الله نبیل تر دې ځای د رسیدو سفر د ولسمشر په ماڼۍ کې د ټیټي کې له یوې دندې پیل کړی و. بیا د ولسمشر د امنیت ساتنې د ځانګړي ځواک مشر سو او تر شپږو کالو دغه دنده ترسره کړه او دی په دې موده کې هم ولسمشر ته په نږدې کسانو کې لا نو مشهور. مجله د ارګ د سرچینو له خولې لیکي چې کله د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح له ولسمشر سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه، نو د هغه د ځای ډکونې لپاره د ولسمشر تر ټولو خوښ کس رحمت الله نبیل و. مجله د دې لامل دا ښیي چې کله رحمت الله نبیل شپږ کاله د ولسمشر د امنیتي ځواک مشر و، نو هغه دنده یې ډېره په ښه توګه ترسره کړې وه. فارون پالیسی د هغو خلکو چې له نبیل سره یې له نږدې کار کړی له خولې لیکي د خپلوۍ او ایمانداری له کبله خلکو هغه ته ډېر درناوی درلود. مجله زیاتوي ډېرو داسې افغانانو چې دی یې له نږدې لیدلی وو ویلي چې د نسلي او فرقیز توپیر نه کاوه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
هیومن رائټس واچ د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره ده او د افغانستان پر ولسمشر حامد کرزی یو اور بیا ژغ کړی چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ادارې لپاره دی واړه او کره کسان ور وپیژني. د ولسمشر کرزی د دفتر چارواکي بیا وایي لدی عمل چې د افغانستان ولسمشر د نوو وزیرانو ولسی جرګې ته د ورپیژندلو لپاره په هڅو بوخت دی، نو ځکه دا کار د ځنډ ښکار دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې له افغان ولسمشر غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره دي خپلواک او تجربه کار خلک وټاکي. له تیرو نهو میاشتو راهیسې د دې کمیسیون مشران له کاره ګوښه شوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې دوهم ځل دی چې د بشري حقوقو د څار ډلې له حامد کرزي سره د اندېښنه شریکه کړې ده. په افغانستان کې بیا د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د خپلواک کمیسیون د غړیو په برخه کې څو ځله خپل اندېښنه د رسنیو له لارې ولسمشر ته رسولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی، د لندې له میاشتې راهیسې تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو برخلیک څرګند نه دی. د مدني ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو وړاندیز ښاغلي ولسمشر ته داو چې د خپلواک کمیسیون لپاره د نوي کمیشنران وټاکل شي، خو تر اوسه نه یوازې دا چې نوي کمیشنران نه دي ټاکل شوي، د پخوانیو کمیشنرانو برخلیک هم نه دی څرګند. خو بل لور ته د جمهوري ریاست و چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی په دې برخه کې بیا بیا له مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسبو کسانو د نومونو لست هم برابر شوی دی. دغه چارواکي زیاته کړه چې ولسی جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په څیر کارونو تر اوسه د خپلواک کمیسیون د غړیو پیژندنه ځنډنې کړې ده. عبدالرحمن هوتکی دا خبره نه مني، دی وایي هر ځل چې له جمهوری ریاست سره په ارتباط کې شوی یو د ولسمشر ویاندویانو ویل دي په دې برخه کې به ژر تر ژره پریکړه وشي. په پاریس کې د بشري حقوقو د کمیسیونونو لپاره له جوړو شویو اصولو سره سم د دې کمیسیونونو د مشرانو وړاندیز باید مدني ټولنه وکړي او ولسمشران یې تایید کړي. بل لور ته د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د کمیسیون د مسؤل براد ادمز په باور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون برخلیک د مشرتابه د نشټوالي له امله څرګند نه دی او باید افغان ولسمشر د دې غم وخوري. براد ادمز وویل حامد کرزی ته پکار دی چې څومره ژر کېدای شي خپلې ژمنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په برخه کې پر ځای کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اوري کولای شئ چې دغه خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري وګوري ولولې او ویډیوګانې ملته پرتې دي. د مشال ریډیو دغه روانه غړي چې کوم خبري برخه وا هم په دې ځای باندې پایتره سيږي وخت را رسیدلې دي. د اونیس پروګرام ټکو ټکالو پام کوا چې امان الله ناصر وړاندې کوي. راځي چورته وښو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو قدر منوری دن کو گرگین مرچکے یو زلی بیا د ډیرو دردی دلو خبرون سرا حاضر دے پدی هلیو چې پټرول بس وځ ولی نه یاست گرانی بجړ ولی نه یاست ڈاکو گانو با غوا کړی نه یاست کور ودانی بچندلی نه یاست پولیسو بټک ولی نه یاست او خبرونی پام کوا به بور کړی نه یاست ملګرو اختر خو تیر شو خو خبرونه لا تر اوسه گرم گرم دی زمون ملک ناپرسان چې نه خو په اولمپیک کې تمغه وګټل نه په انډر 19 کرکټ کې پوزیشن واخست خو یواری بیا په گینیز بک آف ورلد ریکارډ کې خپل نوم درج کړی دی هغه داسې چې یو ملک یو قوم او درې اختران د نړۍ د ډیرو مشرانو سره سره د افغانستان واکمن هم دا واری د هیواد واکمنانو ته د اختر په څلرمه مبارکي ورکړه هغه په دې چې که په اوله وزیرستان والا او ته مبارکي ورکړي نو پیښور والا به خفه شي او که په دوامه پیښور والا او ته مبارکي ورکړي نو یقینا به باقی مانده ملک ناپرسان خوابه دوله ځکه نو دی په څلرمه مبارکي ورکړه چې نه ابا خوابه دی او نه د اناګو خاطر مانده د اختر په خبرونو کې د یوه بل خبر اضافه کوو او هغه خبر د اغوا برای تاوان د اغوا برای تاوان والاو اول تجاران بیا سفیران بیا وکیلان او بیا ډاکټران اغوا کول شروع کړه خود اختر پشپه درزیان نایان او کسابان هم اغوا کړل راشه چواورو د یو داسی درزی مرکه چې دوی افتی بعد خوشی کړل شوه دی په دی اکل اورو د توتکی چکری دا راپور
گرانو قدر منو ملګرو دا هغه درزی دی چې د اختر نمخ کې زما سره خبرې نه کولی او د ډیرو خلکو د بخمل څخه یې بورې ور جوړه کړله اوس دغه شانتي مظلوم ولاړ دی سرجی تاسو ما ته دا ووایه چې د اغواکارانو څو پیسې درنه واخیستي
چا مې چې پیسې رانه واخیستې قسم د کمې روپۍ لا ورکړې ده
ښه نو بیا یې غوا کړې ولې وې
ګوره دا د راز خبرې دي دا مونږ به چا ته نه وایو
ګوره سرجی ته ما ته ووایه کنه زما دې قسم وي که زه به چا ته ویم
ښه ته اوس ما ختمه چې یوه ښځه شي بیا د ریډیو ریپورټره شي او خبره دې پټه کړي ها نه 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 دا بابا ځان خو مې نه دی د ګاډي نه زه بل کور ګوره
سرجی زما خبره خو واورې کنه زما دې ستا په دې سپېره سر په کاګو سترګو په زړېدلو غوږونو او د ټیپر په شان پوزې قسم وي که زه به چا ته ویم
مړې سر مې سپېره نه و په چپلاخو چپلاخو یې داسې را سپېره کړې غوږونه یې په کشېدو کشېدو را اوږده او پزه یې په زوکانو را پیته کړه پاته شوې سترګې نو په سترګو به مې کار نه لرې ګورې
خاتی نو تاسو ماته دا ووایه چې دوی بیا ولې اغوا کړې وي
اول خو یې خپلې پنځه جوړې جامې را باندې جوړې کړې بیا یې د خپلو ښځو ماشومانو پنځه پنځه جوړې را باندې جوړې کړې او بیا بیا یې د ګاډیانو د غلا کولو والا ګرو ته په لاس ورکړ بیا د هغوی کپړې او هغوی هغوی بیا د سیکلانو د غلو په حواله کړل
هغوی بیا راپرېښودي
چېرته یې دونه په اسانۍ راپرېښودلمه
نو بیا
هغوی ویل چې د سیکلانو د غلا په دنده کې چندانې ګټه نشتې اولول زموږ ګرو ته د درزي کار را ایزده کړه بیا موږ تا پرېږدو کار خو مې ور ایزده کړې نور یې هم پنځه زره جوړې راباندې جوړې کړلې
پنځه زره جوړې هغه بیا د چا د پاره
مړې د غټ اختر د پاره درې درې جوړې په اډوانس کې
د غټ اختر د پاره درې درې جوړې په دې ګرانې کې
او نو په دې ګرانې کې درې درې جوړې یا خو وزیران جوړولی شي او یا بیا ډاکوګان جوړولی شي
وزیران او ډاکوګان خیر یو خبره ده ګرانو ملګرو دا وه توتکۍ چکری چې دا خوندور راپورې وړاندې کړ گرانو ملګرو تو تکی چکری دے و اغوا کار پزړه پوری مرکه هم ریکارد کړی ده، هغه به هم درته وړاندې کوو. خو اول زو یو بل خبر ته. د ملک ناپرسان وزیر مداخله ویلی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د موبایل پر فون باندې بندیز ولګول سي. دې سبب دوی دا ښودلې دی چې په تیر اختر کې چې کله دوی د موبایل فون سرویس بند کړ، نو د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې. په دې خبر د تړې هغه عاشقان چې څلرویشت ساعته فون غوږونو ته نیولی وي سخت پریشانه شوي دي. هغوی د موبایل په بندیز د خپلو معاشقو د سر قسم خوړلې او ویلی دي چې که موبایل سرویس ختم شو، نو موږ به د وزارت مداخله و مخته خودسوزي وکړو. چا حکومت ته معلومه شي چې نور څه کشته او کنه، موبایلیز عاشقان ډیر دي په دې ملک کې. موبایل په بندیز کې یوې خواته دغه موبایلیز عاشقان پریشان شوي دي، نو و بلې خواته د دې عاشقانو هغه مور او پلار چې د کور نیم بجټ به زامنو د عشق په لمبو سوازه ډیر خوشاله شوي دي. راشئ چې واورو د یوې مور او پلار تاثرات.
واما دا کار خو ډیر عمر د مخه باید چې حکومت کړی وای. د خدای پار دی، زوی ته به مې د سبزیو پیسې ورکې، بینډۍ به یې راوړې، او د پټاټو پیسې به یې معشوقې ته زیلوړ ورلېږلې.
او هغه زما نسل ما به د بجلۍ او د ګیس د بل د جمع کېدو د پاره پیسې ورکړې. د ګیس بل به یې جمع کړی و، د بجلۍ بل به یې محبوبا ته پیسې لوټ کې ورسولې. ابھی اپن اپنا والا رتھ ولاڑ ڈنڈا بھائی پلاس کیو
دا خدای پار دی. یو خواته دا حکومت گرانی او بلی خواته دا دوی شکون او ایزی لوڈون ای برای آمور دا وانا لد.
گرانو او کدرمنو ملگرو، موبایل چه ده؟ ده دین چه گتی او چه تاوانون پیخیگی؟ راشه چواور دا مستر سیگنل میسجی دا راپور.
موبایل یو دو در اینچ شایده کشمشایده چی پینزو خوصه دا اتو اتو فوتو جگ جگ انسانانی خراب کریدی. پا اروپا او امریکا کی خلق دا دین کار اغلی، او پا ایشیا کی دا خلق دا کار نا اوباسی. دا موبایل دا استعمالون کو دیر قسمو نشتا. یو هغه چې پلار یې نوی نوی وفات شوی وي او ته تخه ډیر جایداد ورپاتې شي. بل هغه خلک موبایل استعمالوي چې په کور کې یې تعلقات د ښځې سره ښه نه وي. او یو د دې استعمال هغه ځوانان هم کوي چې د کور له سودا نه پیسې غلا کړي او بیا یې په دغه بلا وخوري. د موبایل د راتګ سره د هغه غلو هم عیاشي شروع شوې ده چې په خوا به سایکلان غلا کول. اول د سایکل تاله ماتول، بیا هغه ځغلول، بیا هغه خرڅول. دا یو ډیر ګران کار و. نن سبا په روډ ودرېږه او د یو موبایل عاشق چې پیکیج یې کړی وي او په عشق غرکو ترک وي انتظار وکړه. بس موبایل ځینی حمله کا تر لسو منټو پورې خو جناب په هوش کې نه وي. چې دی په هوش کې راځي تا به د موبایل کار هم ورکړی وي. د یو همداسې عاشق کہانی هم د ده په زبانی.
الموبایل خانه دی خرابه شه، پس بلا دی اخته کړم.
ولی سچل شوی دی؟
های های های، وای داسی خایستین چی ده مادوری رنگ سترگی می ده. ده پریتی رنگ دیمپل می ده پا مخ، او ده نغمه پشان می کد ده.
دری کالا میزی لودو رو استوی، آخیر چی می ولی ده دری افته پا خوب کی ویری ده مکده.
پام کوه چې په موبایل د چا سره گپ ونه کړي، او که یې کوي نو باید چې په خبرو اعتبار ونه کړي، او که د اعتبار وکړي نو ګوره چې اقرار ونه کړي، او که د اقرار وم کړي نو بیا نمبر بدل کړه.
نمبر ولی؟
کنی د ورونو سکان، د پلار توچین، د تربورو سابیری، اوالات پا اوالاتو کی مچان و مچران. پام کوی ورونو عزیزانو، موبایل د کار د پار استعمالوی، پا بیکار زایون گوتی موی. پام کوی، ای پام کوا، ای برگره، پام کوا، ای شیزر کتا تاتا وام، وام پام کوا، ای پام کوا، لالا پام کوا.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرې